د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د روانې نیم ساعته خبرونې په راپورونو کې به په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو د حملې وروستي جزئیات درکړو، او همداراز د ولسمشر د هغه لانجمن فرمان په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غبرګون په اړه یو راپور هم لرو چې له مخې په ورانکارو فعالیتونو مشکوک کسان تر زیاتې مودې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې پاتې کېدای شي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړي.
په مزار شریف کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هلې ځلې روانې دي. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې، او د پاکستان حکومت وایي چې په پنجاب ایالت کې د داعش 240 غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان هوایي ځواک عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي وایي چې له هم د هند کنسولګری ته په مخامخ کور کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ د ډزو تبادله روانه ده. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې د حمله کوونکو د ځپلو لپاره به عملیات دوام وکړي.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول شده.
تر دې مخکې د بلخ د والی ویاند منیر احمد فرهاد ویلی و چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 15 د ملي اردو سرتیری او 2 ملکیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس له پلاوي سره د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبري وکړې. د ارګلې وی خبر پانی سره سم دواړه خواوې د تروریزم له خطر سره د مبارزې د څرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه غږېدلې دي. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې ترهګري منځمهاله او اوږدمهاله خطر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ګډو هڅو او همکاریو ته اړتیا لري. د سناتور جک ریډ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پلاوی ویلي چې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او پروګرامونو او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اقداماتو ملاتړ کوي. د پروان د والی په دفتر کې یو شمېر چارواکي او کارکوونکي نن غرمه مسموم شوي دي. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي وویل دا پېښه له غازي بخاري څخه د ګازو د وتلو له کبله شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلانو په حواله وایي چې د پروان د ملي امنیت د ریاست د مرستیال روغتیایي وضعیت شنو او کابل ته وړل شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر د دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایی ریاست د دفتر په وینا ښاغلی عبدالله به په دې درې ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګري مسئلو خبري وکړي، او دغه راز به د چابهار بندر ته لاړ شي. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې. سعودي عربستان د پریکړه وروسته له دې وکړه چې په سعودي کې د یو مخکښ یا مذهبي مشر د اعدامېدو په خاطر په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وشوه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبره کې ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې په 48 ساعتونو کې د دغه هیواد له خاورې ووبزي. په همدې حال کې د سعودي عربستان حکومت وایي ایران به پرې نشته چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي.
We are determined not to allow Iran to
موږ کلکه اراده کړې چې ایران به پرې نژو چې زموږ امنیت ته ستونزه پېښ کړي. موږ منیو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم ځالې جوړې کړي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر همدارز ویل چې په خپل هیواد کې ټولو ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې له دغه هیواد ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له دې زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر نمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران حکومت وای نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید سعودي عربستان ته سعودي عربستان پرنيشتي چې په سیمه کې کړکیشته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حسین جابری انصاری نن وویل هیواد د ډیپلوماټیکو ځایونو ساتنې ته ژمن دی، خو سعودي عربستان په تهران کې پر خپل سفارت د حملې له مسالې سیاسي استفاده کوي. د پاکستان د قانون وزیر رعنا ثناءالله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 240 مشکوک سختریزی نیولی دی. ثناءالله وویل دا کسان در روانی ونی پا پیل که دا پنجاب ایالت پا چلور و شارونو که دا حقوق شواهدو پر اساس نیول شوی چی دا دسامبر دا ورستویو دا حملو پا ترسکی ترلاسه شوی وو. هندی چارواکی وی چی دا دا غیوات دا هوای زواک پر عدی دا حمله کون کو پنزم وصلوال غره وشل شوی دی. دا پاکستان پولی تا سرم دا هند دا هوای عدی پا یو دو منزله ودانه که لش تر لش لا هم یو وصلوال مقاومت تا دوامر کبی. دا هوای نور ملگری دو ورزی وروست لدی و وشل شول چه پر دی هوای عدی برید وکل. دا ایراق دا سونیانو پا دو جماعتونو که نن سهار چودنی وشوی. دا چودنی وروست لدی وشوی چه دا سعودی عربستان لخوا دا یو مخکش یا ملا اعدام فرقوی تاوتریخوالی تا لمن وحلی ده. چارواکو ویلی چه یو سنی موازن هم خپل کورتنشده پا اسکندریه که دن سهار وقتی پا دزو ووشل شو. او دا اردن چارواکو پا دا غیوات که دا اخوان المسلمین مشر دا اطلس میاشتینی بند پا درو که دا دو برخو لپورا کول وروست خوشی کرد. زکی بن ارشد دا اردن دا معتلف هیواد متحده عربی اماراتو دا غندلو پا خاطر بندی شویو. نموارای نن داسی وقت خوشی شو چه دا اردن دا اخوان المسلمین پا چنگه که اختلافات مخپا زیادی دودی.
زمان غاق لازاده راژیو آورای دیخ دیخ پراونه پا دوام که په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د حمله په اړه چې پرون پیل شو او لا هم روانه ده جزئیات درکو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر هغه فرمان چې له مخې مشکوک تروریستان تر زیاتې مودې په توقیف کې ساتل کیدای شي له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. اجرائیه رئیس تهران ته رسیدلی او د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي چې عبدالله عبدالله باید له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدلی دی. په خوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي، اوس طالبانو روسیې ته هم لاس ورچولی دی، ایران ته هم ورچولی دی.
چارواکي د پولیسو په اجراتو کې د شفافیت د څارنې لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله چې پرون پیل شوې وه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګری ته څیرمه ودانۍ ته ننوتې او له هغه ځایه پر قونسلګری ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کماندو اوس دې ودانۍ ته ننوتې دي، خو له وسلوالو سره نښته تر دې دمه روانه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیبزای صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ آیا جګړه تر اوسه لا هم په همغه شدت سره روانه ده؟
مننه تک پاسه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. وسلوالو تورستانو د دوشنبه په شپه په مزار شریف کې د هندستان پر کونسلګری حمله ترسره کړه او له هغې وروسته حتی وکړه چې د دو بمی چاودنو په ترسره کولو سره وکولی شي د هندوستان پر قونسلګرۍ ورننوځي، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول چې بیا د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه په یوه کور ورننوتل چې تش وه، او هلته یې د مهماتو او جنګي وسایلو د پر ځای پر ځای کولو وروسته تقریبا 9 ساعته کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پیښو څخه په لومړنیو ساعتو کې د برخه امنیتي چارواکو ویلي ول چې د تلفاتو چې د مهاجمینو شمیر به شاوخوا 6 تنه وي، خو وروستي معلومات وایي چې دا دقیقه یا هم کره شمیره نه ده، او ویل کېږي چې دا شمېر به له دې هم زیات وي. خو اوس مهال هم سیمې ته د افغان امنیتي ځواکونو مختلف ارګانونو سرتیر استول شوي دي، او د دفاع وزارت د کماندو یا خاصې قطعې ځواکونه هم راغلي، او د هوایی ځواکونو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده. په بلخ ولایت کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې لسیمې څخه ورته نه تنه ټپیان وړل شوي چې پکې شپږ تنه پوځیان او درې تنه ملکي کسان دي او په پوځیانو کې د دوه تنو حالات نازک ښودل شوی. څو شپې وړاندې ما په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو سره خبرې درلودې وویل چې همدا اوس مهال هم دوه تنه امنیتي سرتیري بستېړل ژوبل شوي او یو تن شهید شوی دی چې د شاخه پولیسو ته مربوط کیږي. چارواکي وایي چې د پیښو په لومړنیو شېبو کې توانېدلي چې د دې قونسلګرۍ ډیپلوماتیک ماموران مسلوم ځای ته انتقال کړي او تر دمه لا هم جګړه دوام لري او هیڅ به د ډیپلوماتیک کارکوونکي د هندوستان ته مرفوده نه ده وختې. د ترستانو په وړاندې په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو مختلف ارګانونه د دفاع وزارت ځواکونه د پولیسو خاص څخه تر د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه هم ګډون لري.
حبیب زای صاحب ډیره زیاته مننه. خو فقط یوه پوښتنه چې هندي چارواکو یا د قونسلګرۍ د هند قونسلګرۍ چارواکو تر اوسه څه ویلي دي؟ آیا د دوی له خولې نه رسنیو ته څه راوتلي دي چې هلته څو کسان دي، په کوم شمیر هندي ډیپلوماتان په قونسلګرۍ کې شته؟
د هندي ډیپلوماتانو د کره شمیر په اړه معلومات تر دمه رسنیو ته نه دي راوتي او نه دي څرګند شوي. خو د پخوانیو ارقامو پر اساس چې په دې قونسلګرۍ کې به هر کله نه تر اتو تنه ډیپلوماتان موجود ول او د هندي سرچینو ویلي دي بهرنیو رسنیو ته چې دوی هم په امن ځای ته انتقال شوي دي او تر دمه هیڅ به د قونسلګرۍ هیڅ به مخبور او یا هم ډیپلوماتیک مسؤول ته مرجوبه نه ده وخت او نه هم ټپي شوي او دوی مسؤول دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې په دې ښار کې، یعنی په مزار شریف ښار کې، د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو د حمله وروستۍ حال راکو. د حمله پرون پیل شوه او چارواکي وایي چې وسلوال برید کوونکي چې د قونسلګرۍ ودانۍ ته څیرمه یوې ودانۍ ته یو کور ته ننوتی دي، تر اوسه پورې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د یو درې ورځنی سفر په مخه تهران ته ولاړ. اجرائیه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره یاده کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمهییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرائیه رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحاني، مذهبي مشر آیت الله خامنهي، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرائیه رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د ځکلو پر ستونزو هم خبري وکړي.
د اجرائیه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. دومره موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زور اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې
له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي و چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسي جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالي په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي باس وسی. یو هغه د همسایه ته باندې باس ورسره وسی، دویم باس خپل د اوسم چې په پراو ایرات او نیمروز در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نام نه روان دي، مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي، او دوی د تور د زر سپاکې زمله مدرسول او د زمله مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور او طالبان روزي، اوس طالبان او روسي ته ملاسره چولې دي، ایران ته ملاسره چولې دي.
اجرائیه رئیس په داس حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډي هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړې دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د ولسی جرګې د استیزا لغونډې څخه بریالی ووت. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې په دې خبرونه کې راسره اوسئ. په څو شیبو کې به په دې اړه راپور تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جزایي اجراءاتو په اړه وبښئ، د ولسمشر د تقنیني فرمان لسمه ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون یو ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي او حکومت ته سپارښتنه کوي چې له سره غور ورباندې وکړي. خو جمهوري ریاست وایي چې د دې قانون لسمه ماده د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام او د منل شویو نړیوالو اصولو په رڼا کې توشیح شوې ده. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د روان هجری لمریز کال د سمبولې په میاشت کې د یو تقنینی فرمان لمخې د جزایي اجراتو د قانون د لومړی شمیرې زمیمې د لسمې مادې په تطبیق ټینګار وکړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو او همدارنګه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمه ییز رئیس شمس الله احمدی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي. نوموړي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په دې ماده له سره غور وکړي. دا چې په دې ماده کې څه راغلي، ښاغلی احمدی په دې اړه وویل:
د جزایي اجراءاتو د قانون زمیمه چې د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې نافذ شوي، دا زمیمه د هیواد کشفي ارګانونو ته زمینه مساعدوي د هغه چا چې د حبس وخت یې پوره شوی وي، او همدارنګه د هغه کسانو په اړه چې الزامي دلایل موجود نه وي او صرف د دې لپاره چې ویره ورڅخه پیدا کیږي په زندان کې وساتي. موږ په احتمالي توګه نشو کولی چې د بشري حقونو د سل په اړه تصمیم ونیسو. د جزایي اجراءاتو د قانون د زمیمي لسمه ماده په ښکاره ډول د بشري حقونو د نړیوالو موازینو، معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې ده.
ښاغلی احمدی وویل د ولسمشر د تقنیني فرمان یا د ماده کشفي ارګانونو ته زمینه برابروي څو له دلیل پرته کسان زنداني کړي او هغه زندانیان چې د حبس موده یې بشپړه کړې وي په زندان کې وساتي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په پام سره یاد قانون توشیح شوی او نړیوالو رویشو ته هم پکې پام سوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دی اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا قانون اوسنیو شرایطو ته په پام کې نیولو سره چې تروریستان غواړي زموږ خلک ووژني او بل نړیوال ښه رویشونه پکې تشریح شوي او د افغانستان د سترې محکمې لخوا دا پروسه طی کیږي، هغه څوک چې په زندان کې دي دوسیې په دورهیي ډول د سترې محکمې لخوا ارزیابي او څیړل کیږي، او په هغه صورت کې چې د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ نه وي ازادي کیږي.
د اساسي قانون څلورویشتم ماده کې راغلي: ازادي د انسان طبیعي حق ده. دا حق د نورو له ازادیو او عامه مصلحتونو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د تقنیني فرمان د جزایي اجراءاتو د قانون د لومړۍ شمیرې زمیمې لسمه ماده چې توشیح شوې د افرادو ازادي او حق سلبوي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو او په چارو کې د پولیسو د سلوک د ښېګڼې لپاره د قانون د تنفیذ د شفافیت او حساب ورکولو په نامه کمیټه فعال کړه. د دې کمیټې د موادو د تشریح په یوه ورځنۍ غونډه کې د کابل د پولیسو د یو سلویو اسمایي زون د اړوندو ولسوالیو امنیت قمندانانو او مرستیالانو برخه اخیستې وه. چارواکو وویل د دې کمیټې د موادو له پلي کېدو سره به د پولیسو خدمات اغیزمن او د خلکو همکاري به ورسره زیاته شي. خان محمد سین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د پولیسو کړنې او سلوک د قانون تنفیذ او په چارو کې شفافیت او حساب ورکول د دې کمیټې عمده موادو چې د کابل پولیسو د 101 اسمایي زون اړوند امنیه قماندانان او مرستیالان یې په پلي کولو مکلف شول. د کورنیو چارو وزارت د شفافیت او د قانون د تنفیذ د کمیټې لخوا ترتیب شوی مواد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې ولایت د ولسوالیو امنیه قماندانانو او مرستیالانو ته تشریح شول. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش د ریاست مرستیال عبدالمبین رحیمی وویل چې د دې موادو له پلي کېدو سره به د پولیسو په خدماتو کې نیمګړتیاوې هوارې او مسلکي ظرفیتونه به یې لوړ شي.
ما یک مقدار شکایات و اطلاعات در خصوص عملکردهای منسوبین قوه پلیس به دست
مونږ د ځینو پولیسو د کړنو په اړه یو لړ شکایتونه او اطلاعات ترلاسه کړي وو. تصمیم ونیول شو چې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو کړنو د ښه والي لپاره دغه روزنیز پروګرام د پولیسو ټولو منسوبینو ته تشریح شي.
ښاغلی رحیمی وویل د دې کمیټې مواد د مدني ټولنې، د عالمانو شورا، سیاسي ګوندونو او ولایتي شوراګانو لخوا څارل کیږي او دغه ارګانونه د کمیټې د فعالو غړو په توګه حق لري چې د پلي کېدو په هر مرحله کې خپل نظریات وړاندې کړي. ښاغلی رحیم وویل دغه پروګرام به په نوبت سره د نورو ولایتونو د پولیسو منصوبینو ته هم تشریح شي. د کابل پولیسو د 101 زون قماندان عبدالرحمن رحیمی ژمنه وکړه چې د یادې کمیټې مواد به د دې ولایت د پولیسو په ټولو قطعاتو کې په ښه توګه پلي کړي.
تمام قدمهای مربوط این قماندانی در قسمت تقویه کمیته شفافیت
د دې قماندانی ټول منسوبین باید د شفافیت حساب ورکون او د قانون د تنفیذ د کمیټې په پیوړی کولو کې فعال برخه واخلي تر څو د پولیسو ټول کړنې د دې کمیټې له موادو سره عیار شي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي د پولیسو مسلکي ظرفیتونه په بشپړه توګه لوړ شوي نه دي او د دوی په خبره داسې منسوبین پکې هم شته چې د قانون د پلي کولو پر مهال په خپله د ستونزو سبب کیږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پولیسو په لیکو کې اوس هم څه باندې 40% نالوستې زده کوونکي موجود دي. خلک تاکید کوي چې حکومت د دې ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د ستونزې حل ته عملي کار پیل کړی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسی جرګې د استیزاح له غونډې څخه بریالی ووت. عبدالرزاق وحیدی په دې وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقررو او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو د ورکولو په تورونو د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته استیزاح شوی و. خو ښاغلی وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. یوسف خان زدران د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د استیزاح لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي وو. خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلی وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیته ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېر اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د دکړنې قانوني دی او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لوري ګامونه اخیستي دي.
30% اواید وزارت مخابرات در مجموع افزایش پیدا کرده.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت اواید 30% لوړ شوې دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلای؟ آیا تاسو ویل شوې چې سکل زموږ مصرفي بودیجه 15% و؟ زه به خنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړ توګه بی اساس معلومات درکړل شوي.
په ملان بی اساس
لدې سره ښاغلی وحیدی وایي چې د خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 15 تنونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هیڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وزارت د قناعت وړ ونه بالو. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار ته څو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې دا کوم پلان نه دی اتلل، په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري هلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووهدل. ته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رایه ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وویل چې له ښاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 121 رایې هدف دی. په دې ورځ 104 اتیا وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. ل رای شمیرنې وروسته 104 وکیلان د وزیر د اعتماد سلبیدو او یا و بیا نورو هغه ته د تایید رای ورکړی وه. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیضا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې ورځې له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د کړکیچ نوي پړاو ته رسیدلې. سعودي عربستان تیره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه کړکیچن شول چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو وبښي د پریکړې پر وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وایي شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمېر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار ځړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران او سعودي عربستان اړیکې د کړکیچ یو نوي پړاو ته رسېدلې دي. د ایران او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفین د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وشکول. تازه راپورونه وایي چې د سعودي عربستان متحد هیواد متحده عربي اماراتو هم نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړل او په تهران کې خپل سفیر کور ته راغوښتی دی. د متحده عربي اماراتو حکومت همداراز ویلي چې په دې هیواد کې د ایراني ډیپلوماتانو شمیر هم محدود کړی. له بلې خوا بحرین او سودان هم نن اعلان وکړ چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې دي. او اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. سویدن خپلې خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر لننه له ډنمارک سره پر پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورتونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویدن هغه اروپایي هیواد دی چې سکل ډیر کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي. د دې کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
هغه مسافر چې سویډن ته په لاره په اورګاډو کښتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي تر څو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. د دغه نوي کنټرول مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاسټروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی، د کنټرول تر څلور دېرشو ځایونه جوړ شوي دي. دغه کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي شبکې یو ویان تونی بیسکوپ د ډنمارک ریدزا خبري آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د ډنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله د دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته ډنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه یې افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 103,000 کسانو چې له دې هیواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړې دي.